د مشال ریډیو په بل خبرونه کې بیا هم زنه جبا مر تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په کوټه کې په پرونی 14 کې د وژلو شو کسانو شمیره 14 ته پورته شوه او د پاکستان پوزوي د 2 سرتیری د خیبر په پرونی 14 کې له منځه تللی. دا زمونږ د سر ریپورتونه دي. نو ریپورتونه هم لرو چې روسي در پیژنو خودم غړې ته د خبرونه وري تاسو د ګل ایاز نه. لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان کوټه په هزارګنجي سیمه کې د تیر زیارت په ماخام په 14 کې 14 کسان وژل شوي. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی باړه کې پرونی ریموټ کنټرول په 14 کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره 8 ته رسیدلې ده او ملګرو ملتونو په کوسوبو کې په بسونو د بریټ غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان کوټه په هزارګنجي سیمه کې د تیر زیارت په ماخام د بمی 14 لکبل 14 کسان وژل شوي او د 3 نه زیات ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي 14 په یاد سیمه کې هغه مهال شوي چې له تفتان څخه کوټه ته د شیا مسلمانانو بس را روان وو. د پولیسو مشر میر زبیر احمد په دې اړه وایي
دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم لعمل سوی چې هدف یې همدا شیا زیارت کوونکي و چې له تفتان څخه بیرته کوټې ته را روان و. تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات راغلي په هغه کې ویل سوی چې په دې بس کې ټول 40 تنه سپاره و.
د دې بمی 14 ذمہواری وسله والی ډلې لخکرې جنگوي قبول کړې ده. د پاکستان د فوج اطلاعاتو اداره ISPR وای چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو پرونی ریموټ کنټرول بمی 14 کې د وژل شو سرتیرو شمیره 8 ته رسیدلې ده. په وژل شو کې د فوج یو کپتان هم شامل دي او 3 سرتیری پکې ژوبل شوي دي. د دې په وینا دغه پیښه پرون هغه مهال رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواکونو یو قافله د باړې الحاج مارکیټ سیمه نه تیرېده. د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه کومې وسوالې ډلې په غاړه نه اخستې. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو 3 کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بارنو چارو له وزیر سره په کتنه کې ګډ سرحد ته نږدې په دیر کې د هغه پیښې په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې 18 پاکستاني فوزیان د وسلوال جنگیالو په حمله کې وژل شول. پاکستان ادعا کوي چې دا جنگیالي د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوختي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼه کې وای چې هینا رباني کر د افغانستان سفیر محمد داوودزی ته ویل چې افغان حکومت باید په راتلونکو کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې افغان سفیر او د پاکستان د بارنو چارو وزیر افغانستان ته د هیواد د معرف د درسي کتابونو د انتقال او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې له وسلوال طالبانو سره د افغان او نړیوال ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړي. د پکتیکا د امنیتي قومندان دولت زدران ازادۍ ریډیو ته وویل نښته پرون وروسته د لاغې پیل شوه چې یو وسلوالې ډلې د ارګون ولسوالۍ په پیرکوټي سیمه کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه غزمه برید وکړو. د امنی قومندان په وینا دی نه خطر کې نه هته نه وسلوال وجل شوی خو ګډو ځواکونو او د سیمې خلکو د زیان نه دی اوختي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په کوسوو کې د تاوتریخوالي زیاتیدل او په ځانګړي ډول په هغه بسونو چې روستۍ حمله چې ځینې سربېره ماشومان یې لیکدل غندنه کړې ده. د کوسوو لپاره د ملګرو ملتونو استاد فرید ظفر ظریف له چارواکو غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي پرونی پیښه وسیړي. دوه بسونه چې شاوخوا او یا سرب نژاد پکې سپارو او پلازمینې پرشتینې ته نږدې یو مذهبي او تاریخي ځای ته روان وو. پولیس بیرته په دې خبره ستانه کړل چې دې سره د امن او امان حالات خرابېدای شي. رپورټونه وایي وروسته په تاوتریخوالي کې 50 کسان ژوبل شوي. ناټو هم د دغه تاوتریخوالي غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د سپریم کورټ د هغه حکم هرکلی کړی چې روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان د یو مهمې برخې ملاتړ کوي او دا د امریکا د ولس لپاره یو بریا وباله. د امریکا سپریم کورټ پرون د څلورو مخالفو رای په وړاندې په 5 موافقه رایو سره هغه دریځ رد کړ چې ګینې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پلان غیر عیني دی. په دې موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
We will continue to implement this law. And we'll work together to improve on it where we can. But what we won't do.
موږ به د دې قانون عملي کولو ته دوام ورکړو او ګډ به کار وکړو او په هر ځای کې چې کولای شو اصلاح وکړو. خو هغه هر څه چې دا هیواد یې زغم نه لري او باید ونه کړو چې د تیرو دوه کلونو د سیاسي مبارزه بیا پیل یا هغه ټکی داستنېدل دي چې هر څه پکې ولاړ وو. بلخوا د ریپبلکن ګوند ګاندید میت رومنی وای د دې قانون د هغوی لپاره مبارزه په بس نه ده کړې. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لاره رد کړې. هغه د ایران له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې دا دنده لري چې د خلکو د ساتنې لپاره ترهګر له منځه ویسي. دا مرکه په داسې حال کې خپرېږي چې په شام کې دننه تاوتریخوالی زیات شوی. د غراز له ترکیې او شام ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله انقره له شام سره پر پوله روسته هغه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل چې د بشار الاسد ځواکونو تیرې جمعې د شام پولې ته څیرمه د ترکیې یو پوځي جټ الوتکه ویشتله. او وروستۍ خبر دی، د چین خلایي جهاز شینزوا نهم د کامیاب مشن روسو ځمکې ته رسېدلی دی. په شینزوا نهم خلایي جهاز کې درې ستور مزلي سپاره وو او جهاز یې د چین په شمال مغربي سیمه منګولیا کې راکوز شوی. په خلایي جهاز کې یو خزینه ستور مزلي میو لیانګ هم سپاره وه. بیجنګ د دوه اونیو مشن کامیاب مشن ستاینه کړي او دای تر 2000 کال پورې په خلایي مرکز جوړولو کې یو لوی تکنیکی پرمختګ ګرځولی دی. دا د مهال د مشال خبرونه.
تاسو د ګل ازنه د دې سات خبر نه اوریدل. په روانه خبرونه کې په مهمو ریپورټونو کې اوري چې په کوټه کې په پرونی 14 کې د وژلو شو کسانو شمیره 1400 ته پورته شوه. هلته د پاکستان فوج وایي د دوی اته سرتیری د خیبر په پرونی 14 کې لمنځت للی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان سره د کونړ په بریدونو خبرې کړې دي. په هریپور کې د دریو کسانو جسدونه په مرموزه توګه موندل شوی دي. د دوی خپلوان سوي
داسې نشم ویل چې یاره آیا د څه غلطي کړې نو موږ ته خو چې سره د ګنا پتهونه لګېدله.
د کورمی اوسیدونکو وایي امنیتي ګامونه دومره هم سخت نه دي اخیستل په کار چې د دوی ژوند ورسره اغیزمن شي.
ایزو ګوډي پوس پرګدی نه پوس نه آرډر دی زو ګوډي نه پرګدی یو مل مزال دی اخساره پر یو مل مزال ځنه څنګه بیا یې.
او نس پروگرام سروے کې د زلوبۍ زرسنګ په اړه معلومات ترکو. هغه وای
ما مور پلا مړی دی پته نه چې چې تا شوی چې تنه پیدا شو او مو خوان پړه خلکو تعلیم و نستا او پلا مې د تاک تا مور مې د دارې تاک پړه یو ګلمان وریم دی دا
بدرګه مکړه. پرون ماخام کوټه خار ته نږدې له ایرانه درستنه شو شیعه زیارت کوونکو پر بس باندې بمی برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان شوي دي. افراطي سنی ډلې لخر جنگوي مسولیت د دې پیښې منلې ده. په دې اړه نو تفصیل له کوټه نه د مشال ریډیو خبريال برکوال مخیله کوي.
د پنځشنبه په ماښام له ایران دراستانه سوی مسافر ډک بس کوټ شهر ته در رسیدو په حال کې چې د شهر جنوب لور ته د هزارګنج په سیمه کې بمی برید پرې وسو چې لامل یې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د پولیسو مشر مرزوبیر د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل 14 په داسې حال کې وسو چې بس د بلوچستان له تفتان شهر د بسونو تم ځای ته رسیدلی وو. لومړني شواهد مو چې ترلاسه کړي داسې معلومیږي چې څنګ ته په یو ولاړ موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي او چاودل سوی دی. زموږ پلټن روان دی. پسند دستي توګه دا نسو ویل چې دا څه ډول برید وو. خدا ښکاره جګړه ده او زموږ د امنیتي ادارو کسان په پرله پسې توګه د خپلو سرونو قرباني ورکوي. موږ پوره هڅه کوو چې دا ډول پیښو مخه ونیسو. د پولیسو مشر وایي په 14 کې له 100 تر 1500 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. خو ځینې عیني شاهدین بیا وایي له یو نږدې غره څخه یو توغندی راوتوغول سو او بس پرې ولګېد چې له امله بس په بشپړه توګه تباه سو او ونړېد. ورسره څنګ ته د پولیسو ګزمه کونکو موټر ته هم سخت زیان رسیدلی او په 14 کې دوه پولیس اسکر هم وژل شوی دی. د پیښې یو عیني شاهد وایي موږ په دوکان کې ناست وو چې زورور 14 وسوه. لکه زلزله چې وسی موږ په منډه راووتلو. لوګي پورته کېدل ټولو خلکو د 14 ځای ته منډه راوهلې. پولیسو او ملیشه سرتیرو تر 14 وروسته سیمه محاصره کړه او څوک یې نور پرېښول چې له امله ټپیان په ځنډ سره روغتونونو ته انتقال کړای شول چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک شول کېږي. یو بل عیني شاهد وایي موږ په خپله کوټه کې ناست وو. د 14 غږ مو اورېد او ورته راغلو. لومړی خو پولیسو نه پرېښول کولو وروسته خلکو ته وویل چې راسه مرسته وکړي، مړي او ټپیان را سره پورته کړي. ډیر مړي مو ولیدل چې د چا غاړې پرې وې، د چا لاسونه پښې نه وې. پولیس وایي په بس کې له 40 تر 50 تنو پورې مسافر سپاره وو چې د چاودنې په نتیجه کې تر اوسه پورې د 1400 تنو د وژل کېدو او 25 د ټپي کېدو خبر لري. خو د یدي مرستندوی ادارې یو کارکوونکی بابل خان د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې زیات یادوي. زموږ موټر په سمدستي توګه د پیښې ځای ته راورسېدل. له دې ځایه مو 40 مړي او شاوخوا 25 ټپیان بی ام سي روغتون او ملکي روغتون ته انتقال کړل. په دې بمي برید کې وژل شوي او ټپیان اکثره هزارتو کم شیعه مسلمانان دي چې ایران ته د زیارتونو لپاره تللي وو. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعهګانو یوې شورا دا برید غندلی او نن یې په کوټه ښار کې د دې پیښې په خلاف کاربندیز او درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د دې بمي حملې مسؤلیت افراطي سنی ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی. دې ډلې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیرو څو کلونو کې پر شیعه مسلمانانو باندې د لسګونو بمي بریدونو او هدفي وژنو مسؤلیتونه منلي دي. هزاره تو کم شیعه مسلمانان وایي حکومت تر اوسه پورې د دې ډلې په خلاف هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي.
بل پلو د پوز د اطلاعاتو اداره آیس پی آر وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو باندې په پرونی ریموټ کنټرول بمي چاودنه کې د وژلو شو امنیتي سرتیرو شمیره 2 ته رسیدلې ده چې یو کپتان هم پکې شامل دی او درې سرتیري پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نازمنګ د خبریال رالیږلې رپورټ ته.
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا پرون د غرمې وروسته د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې الهاج مارکیټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو یو قافله روانه وه چې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه پرې وشوه چې په نتیجه کې 8 امنیتي سرتیري ووژل شول چې د پوز یو کپتان هم پکې شامل دی او درې سرتیري پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې جوبل شوي کسان یې د پیښور سیمې چ روغتون ته وړي دي چې اوس یې حالت خطرې نه بهر هر دی. د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې وروستیو کې امنیتی ځواکونو د باړې په سپاه اکاخیل، ملک دین خیل، کوهی چوک، یوسف طالب او شلوبر کې عملیات ترسره کړي دي او لا نور سیمو ته به غزوي. په باړه کې د نامنې او کرفیو لامل په زرګونه کورنۍ او دغه سیمه پریښې ده. د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوي خواوشا 3,00,000 کسان رجسټر شوي دي، خو ډیری خلک یې د رجسټریشن نه پس د کیمپ بهر په پیښور او داسې نورو سیمو کې خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایا په کورونو کې اوسیږي او یوازې 40% خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر محمد عمر داودزی پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر میرمن حنا ربانی کر سره ولیدل او په یو شمیر مهمه موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې په اسلام آباد کې زموږ د همکار ریاض موساخیل نو پوښتل چې په دې خبرو اترو کې کوم موضوعات شامل و. هغه راته داسې وویل:
افغان سفیر چې کوم پرون ملاقات شوی د حنا ربانی کر سره، په هغه کې دغه ګیلې وشوې د کونړ لخوا په افغانستان د کونړ کې په افغانستان باندې راکټ حملې کیږي، دغه شانته کم چې پاکستانی سکیورټی فورسز دینو هغه افغان کډوال د تنګوي او زوروي، دغه شانته د افغانستان د زکونکو د پاره او د نورو چارو د پاره چې کم کتابونه راغلي دینو هغه په پاکستانی بندرګاه باندې هغه یې سار کړی شوې دي. دغه خبره اتره وشوه په دې باندې حنا ربانی نیکر ورته دا خبر وکړه چې کما د کنټینرو یا کما د کتابونو خبره ده، نو هغه خو مونږه لګیا یو، هغه ما حکم ورکړی دی او هغه در پرې خو دې شوې دي، هغه به ضرور سي هغه وو یا کنټینر دي د هغه اجازه ته ورکړی دی چې کم کتابونه دي. دغه شانته چې کم د بې ځایه تنګولو خبره ده د افغان کډوالو یا پاکستان کې د میشت افغانانو، نو دی وی چې زه به دغه لکه هم متعلقه چارواکو سره خبرې وکم او دا ګیله چې کما دا به هم ختم شي. دغه شانته چې کم د کونړ راکټ حملو خبر ده، نو هغه په دغه باندې هم خبرې تر اوسه ور سره پاکستانی چې کوم خارجه وزیر ده هغه چې کوم وړاندې ورته په دیر کې کوم پیښ شوې ده افغانستان لخوا چې کوم وسلوال لوړېدلي دي سیکورټي فورسز باندې حمله شوې دي. یاد دینه مخکې هم داسې پېښ وخت په وخت رامخته کیږي. دغه خبرې هم ورسره ورته وي. خو د دې سره سره تر ټولو مهمې چې کومې دوه نورې خبرې دي نجیب عامر، هغه دا چې یو خو د افغانستان لخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د افغانستان بلنه ورکړل شوې ده، نو هغه بلنه هم ومنلې شوه او وی وی چې ډېر ژر به وزیر اعظم د افغانستان دوره کوي. د دې سره سره بله په جولای کې په ټوکیو کې د افغانستان په اولې سره یو غونډه کیږي، نو هینا ربانی کر د هغې خبرې هم پخلی وکړو چې زما په مشوره کې به یوه ډله په دغه کانفرنس کې په دغه غونډه کې هم ګډون کوي.
ریاض مسخیل په اسلام آباد کې. د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د ثوابای تختوایی او مومندو جنسي سره تعلق لرونکو دریو کسانو مړی موندل شوی دی. د دغو دریو کسانو خپلوان وایي دوی سمو د مخ کې د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي. دوی وایي نه پوهیږي چې د خپلوانو یې ګناه سوه، ولې پورته کړی شول او ولې ووژل شول. دا چې د بشري حقونو ادارې په دې اړه سوي او رو په دې اړه د انیسا جمال رپورټ.
د شروع پروس د خیبر پختونخوا پاریپور کې د اغه دریو کسانو مړی موندل شوی دی چې د رشتہ دارانو په وینا سمو د وړاندې امنیتي ادارو د پلټنو په بنیاد نیولې وو. په دغه دریو کسانو کې یو د ثوابې ضلع حسن دار خان وو. تر لیاقت خان یې مشال لیډیو ته وویل چې دروارو په وجود یې د تشدد نښې وې. لیاقت خان د خپل وروارو د بيدرکه په اړه څه داسې وایي؟
دا خوجی د نن نه پنځل شپارس میاشتې مخکې 2011 دویمه میاشت او دویم تاریخ په ماښام کې راله جی حکومت راغی او چټې کړل او ورسره مقامي پولیس هم او دا پنځلسمه میاشت باندې تقریبا جی یا په شپاړسمه مونږ ته جی پاریپور ضلع و توی جی پاغې کې راته په سیول هسپتال کې سیټي تانې سره تعلق ساتي. په دغه کې راته جی ملو شو. زه داسې نشم ویلی چې یاره آیا د څه غلطي کړې نو مونږ ته خو چې سره د ګناه پته ونه لګېدله. او جی بالکل فیصل آباد کې سبق ویلې و، حافظ هم و، عالم هم و، په مدرسه کې و جی. بالکل خوش نه و. د نن 12 کاله مخکې و جی. د دل تقریبا یو 3 کاله شو چې مونږ ولا خپل دا مرغ پارم و توی جی دا هم ولا روان کله غریبې مون دي جی.
لیاقت خان اویل چې د دې درې واړو کسانو د بيدرکه اوریدنی په پیښور هایکورټ کې روانې وي چې دوه ورځې وړاندې ورته د حسن دار خان د وجنې خبر ملاو شو.
بالکل دا باقاعده دعویداری کړی و چیف جسټس دوست محمد خان سره دې کیسو دا غی کیسو دا درې میاشتې چې تر دې پورې رسیدل چې هغه تانې ته واپس را ریفر کړو چې د مقامی تاسو د دې مونږ داویداری په چا کوي نو مونږ ورته چې داویداری خدا مقامی پولیس وو سره حکومت لک نو مقامی ټول وین مونږ خدي کې مونږ ته نور څه پته نه لګي مونږ خو ځمیدار خلک یو.
کله مو چې د خیبر پختونخوا ډیپټی اټارنی جنرال اقبال محمد نه پښتنه وکړه چې د بيدرکه شوو کسانو مقدمه په عدالتونو کې دومره وخت ولې اخلي، نو نوموړي وویل د پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پختونخوا کمیشن مشر شیر محمد خان د دې لادرکه کسانو د وجنې پاړه وای چې په پاکستان کې د حکومت د پام نه کول لوجه حالات روستر وزا خرابېږي.
خبر دې دا زړه ډېر افسوس سره خبر کوم چې زمون حکومت چې دی دا نن سبا مطلب چې ترجیحات هغه بالکل دا نه دي. د خلکو ژوند، د خلکو ضرورتونه، د خلکو مسلې، د خلکو پریشانې غالبا هغې خپل دومره پریشانو کې نښتې دي چې دا مسلې هغې ته مسلې ښکاري نه. ګنې د یو انسان ژوند چې دی او د هغه مطلب ازادي چې ده، د هغه عزت چې دی، دا د پاکستان د آئین مطابق دا د هغې د ریاست ذمهواري ده چې د هغې تحفظ وکړي. نو دا سره چې دا عام خلک چې دي دا خو په دې منځ کې مطلب چې قوله کېږي یو خوا طرف ته د سرکار د طرف نه، بل خوا د سرکار د بل اړخ د طالبان یا مطلب د دهشتګرانو طرف نه، نو زما خیال نه چې دا خو معاشرت یو ډېر خطرناک پیغام دی چې یاره ستاسو دې وطن کې ژوند حق شته، نه د روزګار حق شته، نه د عزت حق شته، نه د تعلیم حق شته. بس تاسو داسې لکه زناور ما خپله خدای انسان دلته حق نشته.
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ته د کورنۍ او قبایلي چارو خصوصي سیکرټري سید عالمگیر شاه ویلي دي چې په لادرکه کسانو کې قریبا د 1900 شناخت شوی دی چې پکې د زرو زیات خوشي کړي شوی دي او څه کم 900 حراستي مرکزونو ته لیږلي شوی دي.
انیسا اجمل د کرم ایجنسی د صدې په کارخانو سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا د امنیتی تدابیرو پر ټینګ ساتلو سره د سیمې خلک وای د یو لړستونو سره مخ شوې دي. د سیمې خلک وای د پلټن او تلاشي پر مهال د بیمارانو خیال هم نه ساتل کیږي. د غلطه د مشال لړیو خبريال د سنځه د حکومتي چارواکو سره شریکه کړي او دا رپورټ یې پیرالي غلې.
په کور ایمرجنسی کې فورسز لخوا سکیورټي سخته ساتلو په وجه خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي. خلکو تر مخه سکیورټي د صدې په کارخانو سیمه کې سخته کړې شوې ده. په سیمه کې نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره هسپتال هم موجود دي، خو خلک وایي چې د فورسز لخوا د سیمې ټولې لارې تړل شوې دي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته وویل:
زه جاوید نوی یم، صدې اوسېدونکی یم. موږ دا مشکلات هغه ورځې موزه بیماري سره باندې لارې کې غونډي سره پټک دي دلته ودرولو بس رنار سراوي نه ای زو ګوډي پوس پرګدي نه پوس نارډر دي زو ګوډي نه پرګدي یو مل مزال دي اخسر پر یو مل مزال زرنا څنګه بیا یې بیمور وی رنزور وی یاداس ایمرجنسی کیس وی موڅو ای زبل لیار نشته.
پښتما کې امنیت وزخه ساتلو د پارا سکیورټي تنظیمات اف سی او لیویز واکونو تسپارل شوې دي، خو خلک وای چې چیکینګ په وخت امنیت ساتونکو را بیا دومره سخت وي چې د مریضانو خیال هم نه ساتل کیږي.
پیر جی غیر رژیم سپټال درونو نیو ډیلیوري کیس هم سره او ګوډي کې چلته ورسې چې هغه په بندي نو می ودرون نو ډیلیوري کیس خو بلون دي لري لنه شل د غونډي دي لري ډیره سخت دي کنه قبرستان دی نشي دی ګوډه ا ډیلیوري بیا مو صاحب واپس
خلکو دتلو پابندی ده. خلک د تګ راتګ لپاره د صدې قبرستان لاره استعمالوي، خو هغه لاره هم خرابه ده. خلک وایي چې د عامو خلکو پابندی سره د فورسز لخوا هغه خلکو ته هم کله کله اجازه نه ورکول کیږي کوم چې روزانه کارخانو ته د کار لپاره ځي.
زه په خپل اسپیټال کې ډیوټي کوم، ځکه لاس اسپیټال څومنه لري کې دا چیک پوسټ باندې ملشول اډرس یو تنگول کې ځنه ټایم کې خود سه شي سره مو کوم ډاکټرون دي کنه غاده نه پرګدي، خو بیا مو خپل مجبوری د واجه هسپتال د زون رسو ځکه سال ته مو مریضون رسي غره سي.
مو چې کله د کوزي کورم ایجنسی انتظامی چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته ویل چې کارخانو سیمه حساسه ګرځولې کې دورستا خلکو په فائدہ کې دوی دغه ګام او چت کړي دي.
پدې کې فوجانو هم شته، پدې کې هسپتال شته، پدې کالجونه دی، پدې کې سکولز دی، پولیټیکل اډمنستریشن دفتر دی چې هغه کې روزانه پسونو خلک راځي، مشران راځي د علاقې ته. سکیورټي تھریټ ډایورټ کول لپاره موږ دا یو اگزام کړو چې لاندې موږ سکیورټي چیکینګ ټایټ کړو، خو دا غینه علاوه موږ سمره سکیورټي عملداري ته سپیشل دا انسټرکشنز ورکړي دي چې تاسو به هیڅ سره څه قسمه بدتمیزی نه کوئ، د هر چا به عزت کوئ.
واضح دی چې 2013 کال د جولای میاشت په دریمه نیټه په منځني کورم ایجنسی کې وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د شروع کېدو وروسته د صدې په کارخانو سیمه کې د عامو خلکو په تګ راتګ باندې پابندي لګول شوې ده. خلک وایي چې چیکینګ کول په وخت امنیتي ځواکونه د عامو خلکو سره د مریضانو خیال په خصوصي توګه وساتي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر پوو منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ پاتیش منټه کم 3 بجو، اتلان پپاو کم 3 بجو، پام کوا پپاو کم 4 بجو، روخانه مستقبل پپاو کم 5 بجو.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نوره ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې چیرې د ناټو د رسد لارې خلاصې نه کړل شي او پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د همکارۍ نه کولو خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي، نو دا به د هیواد ته ډیر زیات تاوانونه ورسوي. د مقالې مهمه برخه تاسو ته ګل آیاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال اسد منیر طالبانو ته علامات نه د ورکړل شوی تر عنوان لاندې مقاله لیکلي چې په دې رستو کې طالبانو یو ویډیو خپره کړي چې پکې په بنو زندان کې د برید تیاری خودل شوی. په ویډیو کې طالبانو مشر حکیم الله میسود او ولی الرحمن خپل منشور وړاندې کړي چې دا وسلوالي جګړې لاره به عملی کوي. لیکوال اسد منیر لیکي په پاکستان کې میډیا په نور مسلو کې اخته شوی چې پکې د وزیر اعظم نا اهلی، د میډیا سکینډلی او لوډ شیډنګ شامل دي، خو طالبانو په تیرا کې په ځینو قبضې لا پامه غورځېدلې. لیکوال د اپریل او مئی په میاشتو کې د طالبانو لخوا د بریدونو حال بیان کړي او وایي چې دا سرګند خبره ده چې فوزي عملیاتو طالبان کمزوري کړي دي، خو په مکمل توګه یې له منځه نه دی وړلي او دوی اوس هم د بیا ګزار صلاحیت لري. لیکوال لیکي چې پاکستان کې ترهګرۍ په کور دننه ستونزه ده او هر څه د ترهګرۍ له جنګ سره تړل شوي نه وي. دا کسان چې د کشمیر د ازادۍ لپاره روزل شوي وو کله هم چا دا ګمان نه کولو چې دوی به د خپل فوج پر ضد جنګ وکړي. دا ترهګرۍ مسله ډیره پیچلې ده او اوس دا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له موجودګۍ او یا د هغو له وتلو سره تړل ناسمه خبره ده. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د طالبانو له منځه وړلو مسله د ناټو ځواکونو په افغانستان کې له موجودګۍ سره په موثره توګه حل کیدی شي. د ده په خبره کچر یو ځل نړۍ د ترهګرۍ ناتوجه واړوله نو بیا پاکستاني طالبانو ته ماتې ورکول به ډیر ګران شي. لیکوال د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا او د نورو چارواکو د بیان حواله ورکړي چې باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان رول جدي واخلي. لیکوال زتوی په افغانستان کې موجود د ناټو ځواکونو تر لس کالو پورې د پاکستان سړکونه د رصد لپاره وکارول او متبادل لارې خپلولو سه مثبت نتیجې نه دي رابرسېره کړي او دا د هیچا په ګټه نه ده. د لیکوال په وینا کچري د ناټو د رصد لارې خلاصې نه کړل شي او پاکستان ترهګرۍ ضد جګړه کې د همکارۍ نه کولو خپلې پالیسۍ ته دوام ورکړي نو دا به دې هېواد ته زیات تاوان ورسوي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
سروې پروګرام د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریدل شي. دا ملیحا میرزاده جوړوي او نن ورکې تاسو د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي زرسنګ په اړه معلومات اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورټ، پاکستان له روسیې سره منلی چې د ګاز د انتقال د دوو پایپ لاینونو قراردادونه یو له ایران او بل د افغانستان له لارې له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې پاکستان په پام کې لري چې دا قراردادونه له مزایده یا داوی طلبه پرته روسیې ته ورکړي او روسیا په بدل کې له پاکستان سره په خپلو مالی مرستو کې زیاتوالی راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو.
اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او په وروستي ګام کې هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پایپ لاین قرارداد له مزایدې یا د طلبې پرته روسیې ته ورکړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیا ښایي له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د یوې بلې پروژې قرارداد هم په ورته شرایطو ترلاسه کړي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې اسلام آباد په ډاګه ویلي دی چې د ټپي د پروژې قرارداد به د روسیې او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وي او خصوصي شرکتونه به پکې ښکیل نه وي. د انرژي په برخه کې د پاکستان او روسیې د ګډ کاري ګروپ د غونډې یو ګډونوال ورځپاڼې ته ویلي دی حکومت به له کابینې څخه وغواړي چې ټاکلي مقررات له پامه وغورځوي او د ټپي قرارداد روسیې ته ورکړي. ټپي د ګاز د پایپ لاین هغه ستره او مهمه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د راپور له مخې د انرژي وزارت د مرستیال په مشرۍ د روسیې یو 15 کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. ورځپاڼه د غونډې د هغه ګډونوال له قوله چې مخکې یادونه وشوه زیاتوي چې د دې پروژو د چارو د دوام لپاره به په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دواړه اړخونه په دې برخه کې یو تفاهم پاڼه لاسلیک کړي او د ګډې کاري ډلې راتلونکې غونډه به په 2014 کال کې په مسکو کې جوړه شي. د ایران پاکستان د پروژې لپاره حکومت لا د مخه د داوطلبۍ اعلان خپور کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکی وایي د روسیې د انرژي ستر شرکت ګاز پروم هم ښایي د دې پروژې د ترلاسه کولو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي چې له دې سره به دا کمپنۍ مالی پانګونه هم کوي. دا چارواکی زیاتوي روسیا موافقه کړې ده چې د مظفرګړ او ګودو د برېښنا د بټیو بیا رغونه به هم کوي. د سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي دي پاکستان به د ایران او پاکستان د ګاز د پایپ لاین لپاره د مالی او تخنیکی مرستې د قرارداد مسوده برابروي او په دوو اونیو کې به یې سپاري. پاکستان د دې پایپ لاین لپاره د 1500 میلیونه ډالرو لګښت غوښتنه کړې ده. روسي چارواکو که څه هم د مالی مرستې خبره منلې، خو د اندازې په اړه یې څه نه دی ویلي. پر روسیه سربیره ایران هم د 2500 میلیونه ډالرو ورکړې ته چمتووالی ښودلی.
تاسو د احمد تکل رپورټ اوریدو. د همدې سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. پوره لس نیمې بجې دی. راځئ چې د ګل ایاز نه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان کوټې په هزار گنج سیمه کې د تیر زیارت په ماخام د بمی چاودنه کې 43 کسان وژل شوي دي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی باړه کې پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د وژل شو سرتیرو شمیره اتو ته رسیدلې ده. اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بارونو چارو وزیر کین ربانی کر سره ملاقات کړې او د دې په پیښې خبرې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د هغه حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د پلان یو مهمې برخې ملاتړ کوي. د شام ولسمشر بشار اسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره د هر ډول بهرني حل لار رد کړي. ملګرو ملتونو په کوسوو کې په بسونو د برید غندنه کړې ده او د چین خلای جاز شینزو نه هم د کامیاب مشن غوستو ځمکې ته رسیدلې دي.
ګلایزو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول، اوس هم رسنیو ته کتنه کوو. لاړ به شو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نه باورو چې د پاکستان ورځپاڼو په سرخیانو کې سره اخیستې او اداریو کې څه خبره کړې ده.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راخستی دي. د اردو ژبې جنگ او آج ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې د باړي او د کویټه بم چاودنو کې 8 اهلکارانو سره 28 خلک مړه دي. دغه رنګ د انګریزي ژبو نورو ورځپاڼو ډان او د نیوز د کویټه پیښه په سرخو کې راخستی او لیکي چې دغه پیښه کې 14 زیارت کوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه ډان زیاتوي چې لشکر جنگوي د پیښه پړه په سر اخستی ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په سرخې کې د حکومت هغه بیان راخسته دی چې وایي عدلیې سره هیڅ کړکیچ نشته. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ نوی وزیر اعظم نه سیس حکامو ته د خط لیکلو په اړه جواب غوښتی دی او اټارنی جنرل ته یې هدایت ورکړی دی چې وزیر اعظم سره د رابطه وکړي او د این آر او متعلق په فیصلې دی د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي. ادارې لیکي چې موږ پوهیږو چې عدالت پخوانی وزیر اعظم له د ضرورت نه زیات وخت ورکړی و، خو بلآخر عدالت د سخت فیصلې نه پس اوس حالات د نوي حکومت او نوي وزیر اعظم لپاره اول نه زیات سنجیده، سخت او واضح دي. ادارې لیکي چې داسې ښکاري چې راجا پرویز اشرف هم هغه لاره اختیاروي به او ممکنه ده چې د یقین ورکولو او ضمانت نه پس به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ټاکلې شوی وي. او داسې لګي چې د عدالت حکم نه منل او توهین عدالت په الزام کې یو بل وزیر اعظم نه اهله کېدل هم ښکاري. ادارې اخره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د عدلیې په احکاماتو دی عمل وکړي چې په دې کې د جمهوریت بقا او د آئین پاسایری ده. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان له اړخه د شدید احتجاج باوجود د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حدودو نه د ترهګرۍ یو بل کوشش شوی دی چې سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي ناکامه کړی شو. د پاکستان د احتجاج باوجود داسې واقع بیا کېدل دا ظاهروي چې امریکا د ناټو حکامو او افغانستان حکومت ته زمونږ د احتجاج نه څه غرض نشته. ادارې لیکي چې که په افغانستان کې د ترهګرې داسې واقع مخې ته راشي نو د هغې ذمېواري په فوري توګه په پاکستان اچولی شي او که پاکستان کې داسې واقع وشي نو خاموشي پرې اختیار کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس امریکا پاکستان ته د پاکستان او د افغانستان په سرحدي علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د مشترکه کاروایانو پیشکش کړی دی چې د دواړو اتحادیانو تعلقات د خرابېدو په ځای په مخصوص علاقو کې کومک پکار دی. ادارې لیکي چې دا تجویز داسې قابل عمله دی چې په افغانستان کې د ناټو فورسز کاروایی وکړي او پاکستان کې د پاکستان فوج وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ په خیال د داسې مشترکه آپریشن نه ښه نتیجه مخې ته راتلی شي، ولې چې اصل هدف ترهګر کنټرول کول دي چې دوی د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي باعث جوړیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. په دې لړ کې مو درته د وال سټریټ جورنال او واشنگټن پوسټ څخه دوه مقالې غوره کړې دي. په وال سټریټ جورنال کې لیکوال هرشوی پانت لیکي د طالبانو له لوري د هند تعریف کولو وروسته دا هیواد په کار د خپل افغان پالیسي بدله کړې. دا شان واشنگټن پوسټ بیا وایي د افغانستان کاروباري میرمنې د موقعو په لټون د هند په لور ګوري. د مقالو مهمې برخې تاسو ته زما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکوال هرش ویپانټ لیکي د هند اوږدمهاله دښمن طالبانو په روانه میاشت کې په حیرانوونکي توګه د دې هیواد صفت وکړي. طالبانو د هند د هغ مزاحمت تعریف وکړي چې د واشنگټن له لوري په افغانستان کې د پراخ رول د لوبولو د ژغ په جواب کې د هیواد شوډلې دی. د لیکوال په وینا کې یو خاطه پر روانه میاست کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د نوی ډیلی د سفر پر وخت په افغانستان کې د هند د هڅو په ډاګه ساینه وکړه، نو بلخوا طالبانو هم د هند ممکنه صلاحیتونه ومنل. د دې په وینا د طالبانو پریشانی څناوله د خبر نه ده، دوی دا احساسوي چې هند په افغانستان کې د یو نرم قوت په توګه شتون لري. بلخوا ترګری ډلې د امریکا او هند اتحاد د ځان پر ضد غني. د لیکوال په خبره کله چې نیټو ځواکونه ووزی نو امریکا غواړي چې د سیمه ییز ثبات لپاره هند خپل کردار ګړندای کړي. هند په خپل هم د باثبات افغانستان لپاره د اوږدمهاله ژمنو اشاره ورکړې ده، خو د امریکا او هند اختلاف تل په دیوي چې دا کار باید څنګه سرته ورسول سي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغان کاروباري شوزو په هند کې د موکو د مندلو پر موضوع لیکنه کړې ده. لیکوال رامي لکشمي وای په افغانستان کې جګړې او بیا وداني په هیواد کې لمالي پلوه داسي ځواکمنې شجې پیدا کړي چې د کپړو او د لاسي کارونو تر کاروبارونو لا هم وړاندې تللې دي. په دې کې یو هم د ضرورو افغان مېرمنو د جوړونی او لاجستیکی خدمتونو کمپنۍ ده. د کمپنۍ تنظیمونکي په راتلونکو څو ورځو کې د کاروباري تړونونو د کېدو تمه لري. یو بل کاروباري شزه ملیکا کانی بیا غواړي په هند کې لبوټو ځخه د دوایانو د جوړولو کار زده کړي. د سن فرما انتظامی مشره ملیکا کانی وای په افغانستان کې داسې ډېر زیات بوټیستا چې لا هم تر اوسه معلوم کړل شوی نه دي چې د کاروبار امکانات هم زیات دي. د جمع پرز با دا د هند د بوټو د سنگار د سیزرینا نومي کمپنۍ چې مشره شهناز حسین ده لیدنه کوي. قانی وایي له 2014 کال وروسته به افغان شزي بیرته شاته لاړې نسی. د دې په وینا ځینې هیوادونو له افغانستان سره ستراتیژیک کې لوزنامې لاسلیک کړې دي او هیله لرو دوی به له 2014 کال وروسته هم د دوی خوندیکونه هیره نکړي.
تاسو د عبدالحی کاکړ نه رسنیو ته کتنه اوریده. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې لوې میرمنې سره د جنسي تیری پیښې د ځای پولیسو د رول په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. دا میرمن چې 43 کاله عمر لري لال بیبی نومیږي او تور دی چې د خدایداد په نوم یو کس پرې جنسي تیری کړی، خو په خپله تورن کس خدایداد وایي لال بیبی میرمن ده نو د جنسي تیری کولو سوال نه پیدا کیږي. دا مقاله زموږ همکار احمد شاه زمي لوستی او مهمې برخې تاسو ته راوړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبریاله الیسا روبین لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې د 43 کلنی لال بیبی سره په تورن ډول د جنسي تیری په پیښه کې ککړ د ځایي پولیس د 23 کلن غړی خدایداد وایي چې کله نکاح وتړل سي نو بیا جنسي اړیکې ته جنسي تیری نه سي ویل کېدای. نوموړي زیاتوي کچيري مولا د نکاح د شپانه لور لال بیبی سره نه وای تړلی نو هغه به دا کار نه وای کړی. د خدایداد درور غلام سخی هم د لال بیبی په تشتولو کې تورن دی چې اوس ل خپل ورور سره یو ځای د کندوز په ولایتي زندان کې بند دی. هغه په قرار وویل چې په پښتني کلتور کې نجلۍ دا حق نه لري چې له چا سره واده وکړي او له چا سره نه، بلکې چې هر کس مور او پلار ورته خوښ کړي له هم هغه سره به واده کوي. په دغه دوه ورونو کې تر اوسه یو ته هم په رسمي ډول سزا نه ده اورول سوی او دواړه د لال بیبی د تشتولو او جنسي تیری تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د کندوز د پولیس مشر د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویاند او ډیری عام کسان په دې نظر دي چې دا د زور واده ښکاری، خو د کندوز پوځي وکیل جنرال محمد شریف ساپی بیا وایي چې په زور یا په غیر قانوني توګه واده د افغان قانون سرغړونه ده. ورسپانه لیکي په دې دوسیه کې د جنسي تیری معاملات د شخړې لامل د چې و میاشت وړاندې هغه وخت څرګند سو کله چې لال بیبی او د هغې د کورنۍ غړو په ولسی توګه په پیښه کې کسان تورن کړل. دا دوسیه افغان ولسمشر حامد کرزی هم په حرکت کې راوسی او نوموړي امر وکړي چې په پیښه کې د ککړ کسان عدالت ته راوستل سي او د ځایي پولیسو دغه ډلګۍ دي بې وسلې کړل سي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي په دې باور دي چې دا تورونه د افغان ځایي پولیسو نوم ته زیان رسولای سي چې د امریکایي پوځونو لخوا روزل سوي او د وسلوالو طالبانو په ضد مبارزه کوي، خو وکیلان او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې دا نوی افغانستان دی او په دې کې باید د توپک پر ځای قانون حاکم وي. ورسپانه د جنرال ساپی له خلیلی کې کڅه هم ځای پولیس نالوستي دي او دوی د 15 کال په خوا افغانستان فکر کوي، خو دې ته دا ور شو دل کېږي چې قانون باید څنګه مراد کړل سي. نو موبړی زیاتوي دا ش پروګرام دی خو په دې کې باید د انتخاب پروسې ته په جدي توګه پاملرنه وسی. بلخوا بیا ورځپاڼه د کندوز د پولیسو د مشر جنرال سمیع الله قطره له خولې لیکي په دې دوسیه کې جنسي تیری نه بلکې په زور واده سوی دی او د کورنۍ په وینا نجلۍ په سوره یا بدی کې ورکل سوی ده. ورځپاڼه په پای کې د جنرال ساپی له خولې لیکي د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو د پرمختګ یو شمیر پروژې د دې لپاره روانې دي چې د ښځو وضعیت ښه شي، خو اوس هم ډیری داسې ښځې شته چې هر ورځ ناسم چلند ورسره کیږي او د دوی ژوند ډیر بدلون نه دی کړی.
تاسو د افغانستان د میرمنو پاړه رپورټ اورېده. زمونږ بل رپورټ هم د پولې دی غاړې ته د پښتونخوا د میرمنو پاړه دی. پښتنو میرمنو له پیړیو راهیسې د ژوند په هر ډګر کې د نارینه سره اوږه په اوږه کار کړی او خپل نوم یې ځلولی دی. زموږ همکار رابع اکرم خان د پښتونخوا د یو شمېر منورو پښتنو میرمنو سره خبرې اترې کړې او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی.
پښتنو زنانو د ژوند په مختلفو شعبو کې خپل صلاحیتونه ښودلي دي او د دې کارونو په سیله نه صرف په ملکی کچ بلکې بین الاقوامي سطح هم ایوارډونه ترلاسه کړي دي. د کامیابۍ ترلاسه کوونکو پښتنو زنانو کې یوه بیگم جان هم ده چې د وزیرستان سره تعلق لري. بیگم جان د طب تعلیم حاصل کړی دی او دې نه علاوه د ټولنې د خلکو خیر ښېګړې کارونه هم کوي. د خپل ابتدایي زده کړو په حق له بیگم جان مشال ریډیو ته وویل:
هر سکول نه چاته استاد و کورسای و او دا د مونږ د کور نه ډیر لره وو. زه به پخپو تلم د الکانو سره، نو دا د غرو الکانو د نن نه 15 کاله مخکې به ته سوچوکه چې څه قسم حساب الکانو، نو دوی به د ویښتو هم راخ کله ما بسته به هم رانه راخ کله او زه به هغه استاد د کورسۍ سره کېناستم. بیا دا د کلي ملک وو، دا زما مور ته راغی پلار ته چې دا زمونږ د روایاتو تاسو ډیر خلاف کار کوئ. نو زما بابا د خدای وبخښي ورته چې دا زما خپل پښتو غیرت دی.
نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نن هغوی د خپلې بیل وجه د پښتني زنانو د پرمختګ لپاره د خپل وس مناسب هلې ځلې کوي او د خلکو د خیر ښېګړې دا احساس د اوس ناغي سره نه بلکې د پخوانه وو. نوموړی زیاتوي:
زما پلا بیمار شو، هغه مینټلی ډیسیبل شو، نو هغه ما د ژوند دومره سخت مې د ژوند ولیدې چې هغه زما سوشل ورک زما په مغزو کې یو خول په شان باندې کېناستو. زه به جلال آباد کې د جمعې ورځ چټي چوا کنه، نو زه به مینټل هسپتال ته تلم. بیا به افټرنون کې چې داسې ټایم و چې په واډونو به ګرځېدم چې کوم داسې مریض به و چې هغه به بېوسته و، نو زمونږ د پاکستاني الکانو نه به مې لس افغانۍ چنده ورته ټولوله.
که یو خوا بیگم جان د خپل اولس لپاره د خیر ښېګړې کارونه کوي، نو بل خوا نادیه چمکني چې د پېښور سیمې سره تعلق لري د لوبو او تعلیم په میدان کې د جینکو د ګډون په حق لا خپلې هلې ځلې کوي. نادیه چمکني شپاړسم تعلیم، صحت او جسمانی تعلیم او پښتو کې حاصل کړی دی. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په حق لا وایي چې هغوی خپل ژوند کې یو نمایا مقام حاصلول غوښته.
زمونږ خپل شوق وو، زمونږ شوق سره سره زمونږ مور پلار هم دا غوښتل چې یو مقام دې حاصل کړو. نو ما خیال دی که چېرې یوازې زمونږ شوق او مور پلار مونږ سره مرسته نه کولې، یا هغې مونږ په زور سکول ته استولې او مونږ په ټولېدو والا ماشومان وي، نو مونږ به نن دې مقام ته چېرې نو راغلي.
نادیه چمکني مشال ریډیو ته وویل چې هغې په خاص توګه د زنانو د ترقۍ لپاره کار کول غواړي.
نیٹ بال په خپل صبح کې هغه پروموټ کول غواړم پالکانو جینکو کې. خو دی فاته چې زما کوم سرکاری جاب دی، هغه ډیپټی ډسټرکټ آفیسر والا دی، نو هغه کې ما سره دی وخت کې 52 سکولونه دي، زما ماشومانو پرایمری سکول دي د جینکو. زما ایم دغه دی چې زه دغه ماشومان د کورونو نه رو باسم او څه څه مخته ورسیږي.
نادیه چمکني وویل چې هر جینې تعلیم حاصلولی شي او کامیابی ترلاسه کولی شي، خو شرط دا دی چې خپل محنت او کوشش به هیڅکله هم نه پرېږدي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورټونه هم دومره وو. د دې خپرونې اوس هم د 19 پروګرام سروې د خپرولو وخت دی. دا پروګرام ملي حمیرزاده جوړوي او د نن ورځې په خپرونه کې تاسې د زمونږ د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي زرسنګ په اړه معلومات اوریدل شي. دا پروګرام واره
د ټانګ ته کورنۍ سره تعلق لرونکي غنم رنگي او اوچکلکه زرسنګ د پښتنو د غرسنې سیمو په هغه متاثر کوونکي اواز لرونکو خزینه سندرغاړو کې یو ده چې د اواز نیمول بدلې پیدا کېدل آسان نه دي. د نوموړي د اواز چرچې نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې په مغربي هیوادونو کې هم خورې دي چې د سندرو یې ډېر مینوال موجود دي. همدغه د ټانګ زلوبی وه چې دومره شهرت یې ترلاسه کړ، خو اوس هم په پیرپایي کې د سادګۍ سره اوسېږي.
خوان پر خلکو تعلیم ونسته او پلان می د ټاک تا مور می د دار ټاک پر یو ګلمان بولم زیدا مونږه و د پیر پیسې سره وسیګو.
په لکی مروت کې د مصطفی په نامه یو سړی چې د زرسانګې غږ یې اوریدلی په ریډیو پاکستان پیښور کې د هغه وخت ډایریکټر رشید علی دهکان ته مخامخ کړه. هغه روز وا چې د نوموړي آواز په ټک خوښ شو او تر اوسه زرسانګې په زرګونو سندرې په خپل نوم کړي دي. د خپل فنی ژوند شروعاتو په اړه د زرسانګې د خولې کیسه اورو.
اواز صاحب نے تراوالا سندر والا گاڑی میں اکڑے یا میرا بنگڑی وال تو کچھ مزہ وہی خیال بنگڑی میں وہ تھی مزہ رہی گاڑی پسی پیدا ہو بنگڑی والا سندر ہوا منگا ٹول سسٹم کا افغانستان دا کا پاکستان دا کا بار ملک کو نری کرنا والا چا اگا گاڑی کھانا وہ منڈا رضی زدے پین سیٹوں جنگ نو دوما زدے شلو کالو چے یو دی منگا دی لکی مروتی و مصطفیٰ ہو اگا بنجو گا گا والا اگر آواز چی ریڈو تر بولوں دادی منگا دے بنا دا کے دے میرم شاہ ہو رشید علی دے کان سے ابو مبر خان ہو سبز علی خان ہو دو پولیسران ہو دو چیز کر دا گلار بیگم دے خدا گانا کا والا منگا سر اترے پولیس صبر کرے جنہیں آواز بار ہو جب تک گانا ہو کے ماں کو گانا ہو کرلا پولیسر سے بھی جتا ڈیشن نہ کر بھی ڈیشن بتا پروگرام نہ کرے
زرسانګي په سټیج ریډیو او ټي وي په سلګونو واري سندري ویلي او د ښه کارکردګۍ لپاره ورته د پاکستان د حکومت لخوا صدارتي ایوارډ او پرایډ اف پرفارمنس ایوارډ ورکړل شوی. د ویل شوو سندرو د شمیر په اړه د پوښتنې په جواب کې زرسانګ وایي د زرسانګ د آواز خواږه دومره زیات دي چې ورته د پښتنو د سیمې ریشمه ویل کیږي. د نوموړي په آواز کې صفتونه بیانولو سره د پښتو ژبې لیکوال لایق زاده لایق وایي
په پښتو موسیقي کې چې کم هنرمندان خپل یو نوم لري خپل یو مقام لري پای کې د زرسانګ شعر په دې اساس باندې مختلف دی چې د هغه آواز فطري آواز دی. زه به دا ویم چې هغه کم تصنع نه لري په خپل آواز کې هغه چې څه د زنه وایي هغه په خپل باندې راځي. د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ په پښتنه سیمه کې چې کوم زمونږ جنوبي سیمه ده جنوبي اضلاع کې دي دغه د چې څومره فن تخریج شوی دی څومره موسیقي راغلي ده که فرض کړه پای کې د ګلنار بیگم آواز دی یا نورې ګلسانګ ده یا نورې کومې سندرغاړې دي نو د هغې خصوصیت په دې اساس باندې موږ ټاکلی شو چې دی چې کومې نغمې وایي کوم غږونه د دې دي دا فطري دي. تر کومه ماده پورې د زرسانګ تعلق ته د هغې چونکې هغه یو کډواله کورنۍ غړې ده نو بیا دا ویلی شو چې داغه په فن کې بیا زیات هغه سادګي زیات هغه جون ته نږدېوالی دی. تر څومره وخت پورې چې د زرسانګ سره زما تعلق پاتې شوی دی هغې نو ما ریکارډینګ کړی دی نو دا خبره ما ته بیخي هر وخت په نظر راغلې ده چې هغې د ځان سره د جنوبي سیمې نه ډېر ښه ښه طرزونه راوړي دي که فرض کړه هغې کې دا راشه ماما زوی دی لیونی دی یا نورې کومې سندرې چې دي کومې چې ورته موږ مصري ځي ویلی شو خو دا آهنګونه هغې او د هغې خاوند خپلو کور کې تیارول او د هغې نه پس ته دلته راوړل.
زرسانګ وایي د سندرو ویلو باقاعده تربیتي نه دی اخیستې خو د سندرو ویلو ډیره شوقینه وه. او هم دغه شو کوچه د پلار مخالفت باوجود یې سندره ویل پرې نه خودلې.
نه زما شو کوڅه د شو کړم دا چې شو کومه کاو کنه دا به چې ته ګډه مې بسره وره چې ته بلاتل اړه به دا صدر به مې ما والي څه کوچه د غانه مکه بل ما خوشاو ته ورسره ذاتی نه یو.
د نوموړي په آواز کې زیاتې سندرې د ټي وي او ریډیو لپاره ریکارډ شوې دي، ولی یې په فلمونو کې سندرې نشته. لایک زاده لایک وای
د فلمونو لپاره چې کوم پلی بیک سنگر دي هغه لپاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې د هغې آواز د کردار سره مطابقت ولري. لکه څنګه چې په اردو موسیقۍ کې د ریشمه حیثیت دی، دغه رنګ په پښتو موسیقۍ کې د درسنګ حیثیت دی. د دې غږونه کلیوال غږونه دي، ساده باده غږونه دي. نو په متاسفانه چې زمونږ په پښتو فلمونو کې کم داسې کردار نه دی راغلی چې د هغې آواز د زرسنګ د آواز سره سم شي، یا د هغې کردار چې دی د زرسنګ د آواز سره سم شي. نو په فلمي دنیا کې د هغې کومه برخه نشته. د زرسنګ زیاتره برخه چې د هغه په ریډیو کې ده، ریډیو نه پس بیا په ټلویزیون کې ده. خو یو خبره دا به زه وکړم چې کمی نغمې دی په ریډیو کې ویلي دي، بیا په ټلویزیون کې ویلي دي، او کمی چې په ټلویزیون کې ویلي دي بیا په ریډیو کې ریکارډ کړی دي.
سرسنګ وای په سندرغاړو کې ټول خوخیږي، خو د نوی وخت دیش نه خوخوي.
زما ټول خوخیږي دا چې ودی کې موږ هغه کسبداران ونه ځکه چې نه کوي دا خپکیږي قیمتو کې خو خپ پیدا شي قیمت نه کې بیا وګرځي دغه څه دا دیش موږ نه خوخیږي خو بس هر څه خپل ټوله پیدا کوي.
دای په خبره په بهر ملکونو کې هم ډېر پروګرامونه کړی دي،
امریکا، جرمني، فرانس، لندن، سپین، کوریا، دا ټول وطنونه موږ غوښتي دي. اله لرو بیا به که خدای خوښه بیا به روانېږو.
هم په دې اړه لایک زاده لایک وای په فرانس کې یو ښځه د دې په آواز ډېره مینه وه، او د پروګرام لپاره یې د فرانس ته هم راغوښتې وه.
د دې د دې فطري آواز وجه ده چې یو وخت د فرانس نه یو ښځه راغله، هغه نامه وه مسکیا. نو هغه د زرسنګ په غږ باندې دومره مینه وه چې هغه به هر ځل داوي چې ماته تاسو زرسنګ وای ماته کیا مه وای، او به زرسنګ ځان سره بوتله. او په فرانس کې ډېر ښه ښه پروګرامونه شو، ډېر ښه هغه ته احترام ورکړی شو په پیرس کې، په بل ځای کې، بل ځای کې. او هغه خلک کوم چې د موسیقي په آهنګونو باندې په صحیح توګه پوهیږي هغه ته کیناستل وایبدل، او په دې باندې څرنه کوله چې د دې په دې آواز کې دا دومره خوږواله دا فطري رنگ لکه می راځي. نو زه به دغه فکر کوم چې زمو به نورو ټولو نرمندانو کې دا ځانګړی حیثیت لري، بیغي کلیوال او غرسنی انداز دې کوم چې د لتل تپریوزي.
د زرسنګ د خپل تر ټولو خوخي سندره کومه ده؟ هغه وای
زما د مسافر سندره ډیره خوخيږي. تا پر بار لاړی تا خوینې پرګی تا ماینې پرګی تا خزه پرخي وی ختمه زنجری زنجری وای نو سما وای مورې د زم بل قدم خستاینې سما
سنگوائی غزل یې خوخیږي، خو کلی ویلې نه دي، ځکه چې د شاعرانو په خبره آواز یې د غزل نه دی، او زیاتوي اوس نورې گانې نه وایي.
ولې نه ولې نه غزلونه سره خو ځکه موږ شاعران دي لیک نه وایي، تاسو آواز یې غزل نه ده. نه موږ سره خو سره ته چې څوک موږ غړي به گانې سره نه وي سره شاعر ته لیکل
نه. در سر سنگ پاړه یو خاطره بیانولو سره لایک زاده لایک وای
یو مقدس و چې ما په زرسنګ باندې ځینی د وطن نامه ریکارډ کول ځینی پیوی نو تاسو وینئ کوئی چې ما تقریبا ټول روز تیر کړه او ما اون کولې شو چې بازار څنګه باندې زه هغه ټپی ویم کوم چې د وطن او د خپل خاور لپاره ځکه چې هغه هغه به همیشه خپل ټپی وي په دې باندې مونږ ټول اخر کې هغه ماده وی چې زه نشم کولای بس ما پرې سمې وی
ملا جان په نامه یو سړی ته واده شوی و چې اوس یې شپږ زامن او څلور لونه دي
جنوبی سیمې اوسېدونکي و ملا جان چې هغه د هغې میړه او ملا جان په خپله دا خبره کوله چې دی په خپله په دې باندې مین شوی و او د مینې واده ورسره کړی و او قصې داسې بیانوله چې د دې کړه راغلې وه او زمونږ په علاقه کې مشته شوی وه او د دې سره په هغه کې خپل څاروي خپل اوښان ورسره و دې اوښان تړل چې ما ولیده او بیا زما خوښه شوه خو ما ته یې را کوله نه مور پلار نو ما دلته ځان سره بیا بوتله بیا مونږ یعنی هغه دا چا خبره د مینې واده وکړو او ملا جان چې هغه تقریبا ټول د نغمې چې دې دې را جوړې کړې دي تر کومه حده پورې چې خلک د درسان سره د خان تحصیل خبره کوي نو دا چونکې دواړه خانه بدوش دي دواړه کډواله دي نو یو ځای سندرې ویلي دي خو خپلو کې کم رشته نه لري او خپلو کې څه کم خاندانی د دې سره رشته نشته.
د لایک زاده لایک په خبره د هغې زوی شهزاد د خپلې مور فن ته دوام ورکړي او نوم یې روښانوي.
درسانګې نه پس تاغه فن چې د هغې زوی شهزاده ژوندۍ ساتلې ده هغه هم د خپل مور په رنګ کې کوم چې زمونږ د جنوبي سیمې غاړې دي هغه پوره پوره حق ادا کوي او موږ دا ویلی شو چې د زرسانګ نه پس به هم که خدای کول د هغې دغه فن چې د هغې دغه انداز دی د شهزاده په جبه باندې د شهزاده په غږ کې ژوندی.
زرسانګ د خپل اوسني ژوند په اړه د حکومت نه څه ګیلې هم لري. هغه وایي د 2010 کال سیلابونو د هغې کور روان کړی دی چې تر اوسه مرسته نه ده شوې.
پور مو جوړ نه دا خالی ته خښتې ما چولې کور خو سیلاب راوړ کو دا ارماندونه چې ته موږ ته پوره کوي سرکار نو سره نه دلا کړی زویا دا څه خبره چې بس غانه کاوا سا نور په غم دې نه کوي افغانستان خو ښه ده کړی چې بیا دې ورته ټیچ کړي دغه پاس چتونه پاتې دي کاندر پاتې ده.
زرسانګه وایي همدغه ارمان لري چې حکومت ورته کور واپس سم کړي. د سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختميږي. مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه کوم برانډیز لره نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکول شي. زموږ د پیغام ریکارډونکو ماشين شميره ده 00420221212.
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو